یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده د وریه حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي. خو د دې ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 100 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم مات رایګيري وکړي. د جنوبي کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې خپل زیرک ټلویزیونونو څخه د کرنٹ ټایم ټلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنٹ ټایم ټلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنٹ ټایم ټلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مخته وړل کیږي او په روسی ژبه خپرونې لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې د افغانستان د درې رنګه لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. دې کار عکس العملونه پارولي. شزینه معاصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
شزینه میتونم بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی ونه وځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یک شنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله پکې خبرې کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو تجمن دی، خو طالبان باید د منځنیو شونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
مونږ ولی د درڅه وایلو حق نه لرو دا خو په
سنا د کابل پر اوسیدون کې او دروي بلخي لسی د نهم ټولګي زده کوونکو ده. سنا په ژړغونی غغوای هیله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان انجنونو د زړه درد بیانوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو د لوري خوانځي ته پر تګ بندیز لګول سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې منځنۍ او لیسې دورې انجنونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو اتباعو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجنونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شاسي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پایل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the troika
and the good of the troika logo sara ham hodi bidi ki hagat ch muhim di hagat di che mumkin sanawi khonzi ta dik tasani shi aw du ya taliban kun shimla hukumat wali ta wahat sawul shi mawqaw da u guru da haga paigamun di che taliban ne wazil min sakhtar la sakri ne wazil min do rupai mulguru cha che mung sara da afghanistan aw taliban sara da hikilti apada le nadi hamga kiyo balki da hiwatun de be parakh tulgi duri ham tar la sakri di
to have a good deal of leverage. خو تیر ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشپګمو ټولګي پورته د انجنونو د خوانځي او د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلی و هر کله چې د انجنونو زده کوونکو د خوانځي لباس د اسلامي احکام او سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرای امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید دغه ډله خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درې می پورې اجمنه کړې و چې شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ یې د شونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته ویل چې نجونې یو بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند سره خبرونې ته شرغ لست. د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي. طالبان ولې له خپل دریس په دې برخه کې نرم کړي نه دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان وایي چې دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د ښېرازۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ور واوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دې دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالې ټولنې باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټول انجنونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د پروسس کول خو اصلا یو صحیح نظر نه دی، اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازینۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیما مرستې چې دوی ورسره کوي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د سا غور وکړي. زه فکر کوم دا یوازینۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوال ټولنې په دغه اوسني حالات کې مرسته کولای شو طالبانو ته. نه
ډېر مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند، چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، د مسلې عکس العملونه هم پاره ولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی. د افغانستان درې رنگ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره د غدرې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړ چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه واخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکی کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د رادیو تو ویل
اسما پان باندې لاروف په دغه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ور باندې زیات فشار دی او دا بیان یې اسما پان باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ اسیا امنیت خورا ورته مهم بد وسی کی او خصوصا د داعش او د نورو افراطی ډلو تهدید چې منځنۍ اسیا باید د دوی اولین هدف وي دا ورته باید ډېر مهم وسی کی او په ځان مطمئنه کړی وای. د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکه د غربي نړۍ سره زندور موضوعاتی چې باید دوی لپاره باید خورا مهمه. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یا د رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتک بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت دی چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رای به د یک شمې پرز واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بی باوري پر راي اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو اربیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 تر رسیدلی. هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کې دوه لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرنی هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبه په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لري شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبه په ورځ خپل غونډه د یک شنبه تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبه په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfirl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوی که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې لیلیې څخه شړل شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیې کې پاتې شي. دا صحي خوړو نشتوالی د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلان ورسره مخ دي.
د کابل پیو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلیې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلیې کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلیې یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تیرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو تور ټیکري او جوراب پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق ووځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینه وو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په محل د ښځو د جامو پر څرنګوالي تګ را تګ زده کړو کار سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخواني نظام په محل د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په محل خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته اوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیې کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. د ازادي راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوه بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا اوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
د حجاب اخستل جبری دی. زه مطمئنه ایم چې زموږ خویندې د حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه دي تایید شوي ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمیر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډیریدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لستون سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خبره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د ریپورت له قوله ویل شوی چې 30 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دغه وختنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختي وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هر ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کوي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د خزو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخصو ورځو د خزو پر تګ بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز ان سترایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په سبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډیر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډه امریکا او روسیه ته کمسارې فرصت برابرای شي د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، کڅ هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکرين په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړي چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. دا چین، امریکا او روسیه په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو دا پیغامونه نو بتره ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا سنگین ورسوالی کې د مرستې چرته دا مستحق کسان ته نه رسیږي او خلکو ته رسیږي چې مرسته ضرورت نه لري. نو زموږ تر مسلینو پر ورسوي دا زموږ مسجد دی د رمدینه کا په نامه دی د بازار وسرت نو ودغه مسجد ورور جان دوا ورې نمان زموږ لیکلې د مشفر وکوري ای دا ور چې نمان ولیکله هغه ورکس فله زمرد ټول نمانه پر سر باندې کاټونه راوتلی وغه یو کوټه ورکړی وڅکه چې هغه د مامورینو سره په لشکريګا کې شناخت لري. شناخته د مامورینو سره دی او دوه مرور بیا دوه بار نمانه ولیکس ولا اغم بیا سورکس ولا کاټونه راغله بیا یو یو کاټ مشتب د درو د وکړه ته ورسیده یو کوټه بیا شپږ کاټه ورکنو دا د وستې کار دی ورور ته طالبان یا د امرست باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شناخ لري هغه تر سیج بل چاته نه رسیږي. نو دا غوښمه چې پیغام دی د تر ازادي د پرور
معنی افغان ما خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مهمه خبره دا غو د امرست باره کې ده. د امرست باره کې هیڅ کوم مستحق نه پر د امرست نه رسیږي. هغه نه پر تفصیل کوستي ول لري شناخ لري هغه نه پر نماتي چا دم نه رسیږي. نو هله مې د تاسو نه ډیر منندوی به میا ماسه د دما پیغام تر اړون مسولینو کسانو پورې مغه غورسوی دا یو د مانه د تقریبا ناشاو خاصه کورونه دی غدي خو زینې لاس لثای لري اغه ته زینې نه لري.
ز شریف لاده هلمند دولت د مدالي دولت سواله د سره په تماس کې ما نو زه د طالبانو د لور پرو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روجه پراتلو سره د تجارتان مرستس کومورونه چې دی یا دا کم په سر کې مرستس مشران چې دی دا خوښ د سمور ډیر ډیر لرو چې دا ورته وای چې دا روجه پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شند الله په خاطر د روجه په خاطر د شند ارزانه کې ارشه چې دی د روجه پر اتلو سره ار دکاندار ار